روند ټولې پښتنې او نظریات مطرح کړی په هغه پروګرام کې زنګ را ووی د افغانستان پخت په دوه بجو باندې به دا پروګرام خپور شي. اوس په افغانستان کې 12:30 بجې دی. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
افغان او امریکای چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغانی خبرو په اړه پاتې مسائل باید ژر تر ژره حل شي، ځکه ځانډ مخربینو ته فرصت برابروي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره پر دې اړه په یو ویډیو کانفرنس کې روانه اونۍ خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وای په افغانستان کې د القاعده سیمه ییز شبکې له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې دي. طالبانو د امریکا د دفاع وزارت دا راپور رد کړی، خو په دې اړه نور څه نه دی ویلي. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د لویدلې اوکراینی الوتکې په پیښه کې وژل شوي، یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې ده. د بشری حقوقو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي. دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول سوي دي. دا خبره پرون تسنیم اژانس کړی ده چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب سره اړوند ده، او امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ونیسي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. اوس اونیس پروگرام پیلېږي. سهار ګل میرزي لنینګرار یو ګردای میز راستولې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنه کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو سلام، زه سهار ګل میرزایم او تاسو ازادۍ رادیو ته غواګیاست. د تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې کله چې په ننګرهار کې د پاکستاني وکلدارو د چرن لمن ټوله او ځایي افغاني بانک نوټونو ونیوه او ورپسې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له کبله قرنطین پیل او بیا پاکستاني لوري د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړله، نو د غلاملونو د ننګرهار ولایت د خلکو په ژوند سخت اغیز وکړ، ځکه چې کاروبار ودرید، د فقر کچه لوړه او ورسره نرخونه په بیساري ډول لوړ شول چې دغه غیز لا هم په خپل ځای پاتې ده. د ننګرهار ځینی اوسیدونکي د دغه وضعیت په ځانګړي ډول د نرخونو په کنټرول کې ځایي اداره پړه بولي، خو ځینې نور بیا سوداګر په دې ګرموي چې ګوندې تل په داسې سختو شرایطو کې د خلکو په ناچارۍ سترګې پټوي او په خبره چې له خوږې ګوتې نیسي. د ازادي رادیو دغه 25 دقیقې خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړي کړی ده چې د ننګرهار د والی له ویان د تاولا خوګیانی، د ننګرهار د سوداګری خونې د تجارت د برخې مرستیال زلمی اعظمي او د ننګرهار په ولایتي شورا کې دغه ولایت د خلکو له پخوانی استازي زبیح الله ازمري سره به پرې بحث وکړو. خو مخکې لدې چې په یاد موضوع د بحث ګډونوال خپل بحث پیل کړي، د موضوع په تړاو د جلال آباد د سوتنو خاریانو نظر اورو.
او ریټونه ډیر پر کړه ده، هر ریټ یو په دوه خطله ده، دون سوک نشته چې پښتنه وکي. غریبانو ګوري چوک په چوک ولاړ دي، ناز دي، کار روزګار هیڅ شی نشته ده. هر ریټ ګوري مخکې چې په کالدار او هغه وس په غانې دوه چنده ده، د دې بیت مخه ونیسي، د دې پښتنه وشي، هیڅ به خلک در پدر دي.
دغه کوم یو هټیوال چې دغه بوجګانی چې ګوره چې په زیرو پروت دی، دوی ټول اخلي قرنطین کوي، بندي یې صرف دوه ورځې بعد او بس یو تر 2000 افغانۍ وای
په دې پتو باندې چې دا موږ ستور کو کی دی یو ځکه سبب غریبانو دي جلا بات غریب ولس باندې په 2500 باندې پرولو دې خاطر باندې موږ غوړ د خپل ولس نه خیر دی ورور ورس په ځان ناکام تیر کی دا کوم مرسم من روان دي کوم پتون روان دي د خدای په خاطر لک صبر وکي
جاران ګران کړي تجاران ورور کوفر راواغس دی افغانان
خو ګوردونکو دا وو د جلال آباد خار د څو تنو خاریانو نظر. اوس هم راځو د بحث ګډونوالو ته. خاغله زبی ولازمره د بحث پیل له تاسې کوو. منهیس د ننګرهار دی اوسیدونکي او د خلکو دی پخوانی استازي، کوو چې ستونزه چیرته ده؟
مننه کور ودان په ډیر مواردو کې په هیواد کې چې موږ تاسو ژوند کوو ولس خپل مسؤلیتونه لري او ولایتي اداره او مرکزی اداره یا په نظام خپل مسؤلیتونه لري. د افغانۍ او د رایجولو د کلدار د لمنځوړلو لپاره په کلونو کلونو کې تاسو په جریان کې هستئ چې ولایتي اداره مرکزی اداره ډیرې منډې رانې منډې وکړې نتیجه یې ورنه کړو. خو دا ځلې چې د کلدارو ځایناستی افغانۍ شو دا د ولس هغه غښتلی انګیزه چې ورسره پیدا شوې وه او تر څنګ دوی د خپل مسؤلیت له مخې د خپل رسالت د مخې چې افغانۍ زموږ ملي هویت دی د دې د رایجولو لپاره لاس په کار شو نتیجه دا شو چې کلدار یې له منځه لاړ او زه یې افغانۍ ونیولو. دا زموږ دپاره زموږ د ولسونو دپاره زموږ د ادارې دپاره زموږ د حکومت او نظام دپاره یو مثبت ګام دی چې موږ یې ستایو. خو بدبختی په دې کې ده چې نقص هم په دې کې ده چې ولایتي اداره او ښاغلی والي صاحب او کاري ټیم یې په دې نه دی توانېدلی چې دلته د نرخونو د کنټرول مسؤلیت په غاړه لري نرخونه کنټرول کړي. مخکې به داسې و چې فکر وکړه چې یو کیلو رومیان په مثال په لس کلدارې وي اوس هغه په 15 افغانۍ دی، یا مخکې به چې یو جوړه جامې خیاط ګنډلې په 300 کلدارې هغه نن ګنډي په 300 افغانۍ باندې. او تر څنګ که موږ داسې هر جنس چې موږ فکر وکړو چې هغه په 100 کلدارې وي هغه وخت کې اوس هغه په 120 افغانۍ دی، نو دا څرګندېږي دې نه چې دلته ولایتي اداره په خپلو مسؤلیتونو کې په خپل کړنو کې د ولس د حقوقو د تامین دپاره او د ولس د ګټو د خوندیتوب دپاره او د ولس د مشروع غوښتنو دپاره دوی په خپلو کارونو کې بریالي نه دي او ناکامه دي. او دغه د نرخونو کنټرول کې خو مطلق ناکامه دي. د ولس غم او درد چې لازم ده چې جدي ګامونه پورته کړي د هغې د ګټو د ولس د ګټو د خوندیتوب دپاره. په دې کې والي صاحب هم پاتې راغلی او د ولایتي ادارې مسؤلین هم پاتې راغلي نه دي په دې توانېدلي چې دوی د افغانیو د رایجولو په جریان کې نرخونه کنټرول وکاندي.
ډیره مننه زمری صاحب. بیا هم تاسو ته راګرځو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې سوداګریز مرستیال زلمی زمی صاحب تاسو ته راځو چې د ننګرهار ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې سوداګر اکثره وخت په خپل سر باندې نرخونه ټاکي او خپل سری نرخونه د دې لامل شوي دي چې د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. ستاسو په باور باندې د نرخونو د لوړوالي علتونه څه کیدای شي په اوسنیو شرایطو کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو بدون د شک چې تا خټه کې ته اشاره وکړو، البته دا دو بخش لري. یو بخش داخلي ستونزه ده چې د ولایت مقام ته دا په کار ده چې مثلا دغه د نرخونو کنټرول دی وکړي. البته چې کوم داخلي تولید زمونږ دی که سبزي دی که هر اجناس دی په کار چې د ولایت په مقام په سطحه باندې دغه نرخونو کنټرول شي. البته په واقع سره چې بې بندوباري شته، لکه مخکې چې دلته کلدار مروجو یو نرخ مثلا یو جنس کا په 10 روپے کلدار باندې کېدو په 10 افغانۍ کیږي، یعنی دا د ولایت مقام ته دا لازم ده چې دغه نرخونه کنټرول وکړي. رالو دا کوم خارجي اجناس چې مثلا مونږ تجاران د بهر مملکتونو نه واردو، البته دغه تجاران ته هم ډیر زیات په پاکستان ایواد کې چې البته مونږ ډیری مالونه تقریبا 90% اموال مونږ د کراچۍ بندر نه افغانستان ته واردو. چې دې سره تاسو فکر وکړئ چې زمونږ تولیدي کارخانې دي لکه صنعت بخش دی چې زمونږ تماما مواد خام هم د خارج نه راځي، نو وخت چې په پاکستان کې مونږ د تجارت پارسه کې ستونزې او مشکلات ولرو، لکه په نارمل وخت یو کانټینر د پاکستان د هیواد نه افغانستان ته راځي کراچۍ بندر نه مثلا $2000 یو تجار مصارف لګښت کیږي د لارې، او چې کله ستونزې او مشکلات د کراچۍ پورت کې پیدا شي یا تورخم بندر کې پیدا شي دغه مصارف او دغه لګښت چې دی د $2000 to $3000 ته ورخیږي. په دغه خاطر چې مونږ اوس کراچۍ پورت ته مال راځي، نو داسې سوچ وکړه چې په یو میاشت کې د ګمرکي کار د کراچۍ نه خلاصیږي. دغه کانټینر یې مونږ په قرار رانیسو چې نوم یې ډیټینشن دی چې د کراچۍ شپینګ لاین والا ته مونږ د هغې دوره د $100 ډیټینشن ورکوو، او ډیمرج چې ورته ویل کیږي د کراچۍ خاوره کې پاکستان کې هلته زمونږ کانټینر چې کله هلته کی وځي هغوی ډیمرج مونږ نه اخلي، چې یو کانټینر 3200 پاکستانی کلدار مونږ نه اخلي. دغه زمونږ د کراچ ټرانسپورټیشن دی د دغې مصارف لوړ شي تقریبا $2,000 وګوره $15,000 ته وګوره تو تمن $3,000 چې په یو جناز باندې ته محاسبه کې نو خامخا د هغې نرخ لوړیږي. نو یوازینی ستونزه زموږ دا ده چې موږ د پاکستان پر لاره باندې کاروبار کوو او دغه په دې اواخره کې چې د کورونا وایروس په نامه چې ټوله نړۍ متاثره کړو بیا خصوصا پاکستان افغانستان هم په دې اواخره کې پاکستان د اول د مارچ نه موږ باندې دی سرحدات دی بند کړو لارې وتړلې چې افغانستان کې البته د مالونو کمبود راغی قلت راغی د دغې سره نرخونه ډیر لوړ شو زموږ ډیری اموال چې د پاکستان خاوره کې صرف شو یګانه علت یې دغه دی.
مننه عظیمی صاحب. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوږیاڼی راځو دې ته چې کوم شیان چې مثلا په سل کلدار یو جنس خرڅېده هغه اوس په سل افغانۍ دي یعنی دوه چنده نرخ زیات شو. ستونزه دا ده چې یو خو نرخ چپ شو بل د افغانۍ ارزښت د کلدارې د ارزښت سره په بازار کې یو شان دی. جنس ګران شوی خو د مزدور مزدوري نه ده ګرانه شوې. عام سوداګر عام خلک ټول پړه په ولایتي چارواکو مسینونو باندې ورچي. ستونزه په کوم ځای کې ده؟
مننه. لومړی خو موږ افتخار کوو چې موږ د افغانیو کاروه او په دې برخه کې بریالي شوي یو. هر افغان که زیان هم ګوري ولې احساس کوي چې موږ خپله کرنسي کاروو دا یو د ویاړ او افتخار ځای دی. دوهم قدم کې پرته له هغه کسانو چې هغوی میاشتنۍ تنخوا اخلي چې دوی طبعي ده هماغه پخوانۍ تنخوا ده او ځینې برخو کې قیمتونه لوړ شوي دي نو دوی له زیان سره مخ شوي چې اکثره د حکومتي مامورین دي ولې نور ټول قشرونه هیڅ ډول له زیان سره مخ شوي نه دي. د مثال په ډول زه ویلی شم چې که پخوا یو لاسګاډي چلوونکي د ورځې 100 افغانۍ پاکستاني کلدار مزدوري کوله هغه اوس 100 افغانۍ مزدوري کوي. یا مثلا یو رکشوان پخوا د 200 افغانۍ مزدوري کلدارو مزدوري کوله اوس هغه 200 افغانۍ مزدوري کوي. همدغه دوراني حالات کې همدغه ډول په همدغه توکو باندې افغانیو باندې بیا دوی توکي هم راخلي نو ډیر تاثیر نه لري. دوهم کله چې هم محدودیتونه وضع شي طبعي ده چې ځینې توکي کمیږي او قیمتونه لوړیږي هغه په مشکل سره انتقالیږي چې دا یو سوداګریزه برخه ده. دی هم ځینې تاثیرات کړي دي ولې په ټوله کې موږ له یو داسې حالات سره یو که چېرته ځینې برخو کې نرخونه لوړ شوي دي بیرته په ځینو برخو کې هغوی ته انکم هم ښه شوی دی. دا یوازې په ننګرهار کې نه ده، دا د ټول افغانستان په کچه دغه ډول موضوع ده. په یو بحراني حالات کې موږ د کرونا له امله وو ټول افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې او تاسې په ټول نړۍ کتلی شئ چې په بحراني حالاتو کې نرخونه تاثیر کوي. ځینې خلک متاسفانه چې نرخونه لوړېدل د کلدارو سره مقایسه کوي چې دا د قناعت وړ خبر نه ده لکه څنګه چې باید ونه وکړله. په هر توګو کې بیرته کارګرو ته ګټه په لاس ورغلې. پوها 500 کلدارې ورکول کېدې کارګر ته اوس هغه 300 افغانۍ اخلي یعنی 600 کلدارې حداقل دې اخلي. نو ډیر خلک نه دي زیانمن شوي. موږ خپل تولیدات اوس الحمدلله پراخ کچه باندې شوي دي خصوصا د ترکاریو او سبزیجاتو په برخه کې چې دې سره هم نرخونه د پام وړ کم شوي دي. څومره چې موږ خپل تولیدات لرو همدومره موږ نرخونه کنټرول راوړو.
خوګیانه صاحب مننه. سپره صاحب دې ترازو چې سوداګر څومره مکلف دي په دې برخه کې او ډیر خلک چې موږ ور سره په دې برخه کې غږېدلی یو په سوداګرو باندې ډیر پړه چې دوی خپل سری نرخونه ټاکي او مثال یا احتکار کوي یا د سیو ډله سوداګر دي چې هغه هم پریکړه کوي هم پارو مجالس کې دوی برخه اخلي وړو سوداګرو ته یا متوسطو سوداګرو ته ونډه نه ورکوي. ستاسو په دې اړه څه نظر؟
سوداګر ګوره د سوداګر نه تر سوداګر پورې فرض شه که تاسو په جیان کې هستئ چې یو څو موده مخکې اعلان وشو چې په افغانستان کې د اکسیجن کموالی دی خو یو سوداګر دې ته حاضر شو چې زه هر افغان چې ناروغ وي زه دې ته آماده یم چې اکسیجن ورته رایګان او د خدای د رضا دپاره ورته ورکوم او وی رسوم ورته. یو د محتکرین په ډله کې تجاران هم شته، متوسط سوداګر هم شته، دکانداران هم اکثره محتکرین دي. دې کې به شک نشته، خو د احتکار د مخنیوي دپاره او د احتکار د محوه کولو د لمنځولو دپاره د احتکار یا د محتکرینو په نیولو کې دا د ولایتي ادارې مسؤلیت دی. دا ما چې وویل چې ولس خپل مسؤلیتونه لري، ولس کې به تجار هم راځي، دکاندار هم راځي، متشبث هم راځي، عام وګړی هم راځي، معلم هم راځي، مامور هم راځي، محصل هم راځي، عام وګړی هم راځي، در چا صلاحیتونه او مسؤلیتونه معلوم دي. خو په دغه برخه کې چې ولایتي اداره په خپلو کړنو کې جدي وی، نو احتکار به دلته نه وی شوی، احتکار به صورت نه وی موندلی. په همدې جلال آباد ښار کې وړه ځای په ځای ایښی به و، د 1500 افغانۍ نه 2200 افغانۍ ته ورسېده. وجه دا و چې دلته ولایتي اداره قاطع نه و. نو بیا هم که محتکرین موجود به، احتکار کوونکي به موجود وي، دې کې به شک نشته. خو که ولایتي ادارې په خپلو کړنو کې ګړندی واوسي او جدي واوسي، قاطع تصمیم ونیسي او قاطع اجراات وکړي، بیا احتکار کوونکي نیول کیږي، باید محاکمه شي، دلته قانون هم موجود لري، باید دې مخه هم ونیول شي. اول خو دا ده چې هغه تاجر باید احتکار ونه کړي، دکاندار باید احتکار ونه کړي، د جنس که جیګې واخیسته جیګ د خرڅ کړي، چې ارزانه یې اخیسته هغه باید د قیمتۍ دپاره ونه ساتي. دا شرعاً هم دا ناروا دی او دا حرامه دی. خو تر څنګ که دوی دا کار کوي، باید دلته قانون شته، د قانون د تطبیق دپاره باید ولایتي اداره جدي ګامونه واخلي، او دغسې قضایا او د مخنیوي دپاره او د خلکو د سوکالۍ دپاره باید جدي ګامونه واخیسته، چې دلته څونه و مشکل دی. یو دا دی چې قرنطین راغی، خلکو ته کار او روزګار نشته، خلک غریب دی، ویروس رواني تکلیف خلکو ته پیدا کړی دی، او تر څنګ نرخونو جګوالی بل تکلیف دی چې خلکو ته پیدا کړی، چې کار نشته، روزګار نشته، نرخونه هم جګ دي. د دې د کنټرول او د دې د دغه احتکار مخنیوي، د قیمتونو کنټرولول، دا د هرې ادارې ولایتي ادارې مسؤلیت دی. او زه چې تر اوسه ګورم، دوی هغسې چې لازم دی اجراات نه دی کړی، او که اجراات یې کړی، د هغه پس اجراات دی، نتیجه نه ده ورکړې.
ډیره مننه زمری صاحب. د سوداګرۍ خونې د سوداګرۍ د برخې مرستیال حاجي زلمی عظیمی صاحب راځي، دي ته چې لا تر اوسه هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د پاکستان نه یا د نورو هیوادونو نه 90% خام مواد راځي، ولی په دې برخه کې پانګونه نه ده شوې چې لږ تر لږه دغه 90% 50% ته راټیټ کړو؟ دولت زمینونه د برابر کړي، سوداګر زړه نه خپي چې پانګونه وشي په دې برخه کې، خپل فابریکې کارخانې څومره ضرورت ته ورته، او ستونزه په کوم ځای کې ده؟
ها، بدبختانه خوشبختانه هم د سده محترم وروره چې افغانستان تاسو ته مول چې په وچه کې پراته دی، مونږه وقت خود کفا نیو. زمونږ کدل ته صنعت او تولیدي کارخانی دي، ما تاسو ته ویل چې مونږ زربنا نه لرو، تماما اموال مواد خام مونږ زمونږ خارج ناراضي. نو دا دولت دپاره دا پکاره چې سبسیډي ورکړي خپل تولیدي کارخانو دپاره، چې دي سبسیډي ورکړي، چې دي وکړی شي چې د کوم مواد پوخ د خارج مملکتونو افغانستان ته راځي، یا د دې مخه ونیسي. مثلا کوم مال چې په افغانستان کې تولید کیږي، پکاره چې دي افغانستان هغه مواد خام افغانستان ته راځي، پکار د افغانستان حکومت هغوی ته سبسیډي ورکړي. هغه اجناس چې په افغانستان کې تولید کیږي، په کار وزارت صنعت تجارت یا وزارت مالیه د هغې مخه ونیسي، افغانستان ته دننه اجازت ورنه کړي، هغې تعرفې لوړ کړي، چې زموږ خپله د تولید د وطن په بازار کې عرضه شي. خو تر اوسه پورې زموږ وزارت مالیه، وزارت صنعت تجارت په دې نه دی توانېدلی چې دغې قاچاق هم مخنیوی وکړي، د دغه مواد چې مثلا پوخ مواد چې افغانستان کې هم زموږ تولیدي کارخانې په کار کی ظرفیت اداره چې ټول افغانستان خلکو ته دا مواد ورسی. خدا چې مونږه مواد خام هم د خارج ناراضي، او پوخ مواد هم د خارج ناراضي، او دغه تولید چې کوم اجناس مونږ د خارج نه غواړو، دا په افغانستان کې هم تولیدیږي. وخت چې دا غي مخاونه نیول شي، نو زمونږ د افغانستان تولیدي کارخانه به سره کم نورم ظرفیت لوړ شي. نو په دغه عرصه کې هم دولت ناتوان شي دغه شان مخامونی سي.
مننه ناظم صاحب. خو ګڼه صاحب راځو دي ته چې دا مو خلکو په باور باندې یو سوداګریزه مافیا اوس هم دلته حاکمه ده، د ګوتو په شمیر څو سوداګر دي، طرحې مغو ډیزاین کوي، نرخونه مغو ټاکي، سوداګری توکي مغوی راوړي هیواد ته، یې دلته خپله تولیدي فابریکې لري، نورو سوداګرو ته ونډه نه ورکول کیږي په دې اړه؟
ځینې
ادرسونه شته ده تاسو به کتلی وی چې د روژې په مبارکه میاشت کې ویل هغه وړاندې کله چې قرنطین ماحول وضع شو ځینو کسانو هڅه کوله چې خپل توکي وساتي د قیمتونو د لوړېدو په خاطر باندې، نو دغه مافیا موږ شمیرله شو یا ځینې خلک سوداګر مشخص غواړي چې په یوه برخه کې بل څوک کاروبار ونه کړي واسطې وکړي، ولې د آزاد بازار دی. په دغه برخو کې موږ هم تللي یو، هغه مارکیټونه یا هغه سرایونه چې دوی پکې توکي پټ ساتلي وو هغه مو لیلام کړي په د ورځې په نرخ باندې، او هم خلکو ته زمینه برابره کړې ده چې تاسو هر ډول بزنس په آزاد ډول د قانون په چوکاټ کې کولای شئ، او هیڅوک نشي کولای چې یوازې یو برخه باندې دوی انحصار وکړي. بیا هم که په دې برخه کې هر څوک مشکل لري، ولایت مقام همکار دی، موږ غواړو چې آزاد بازار له لارې موږ نرخونه کنټرول وساتو، ټول کاروبار مو د اصولو قانون له مخې ترسره شي.
مننه کوم خوګیانی صاحب. زمری صاحب، که په دې باندې سره خبرې وکړو چې ډېر خلک په دې باور دي چې آزاد بازار کې دا ستونزه همیشه پیدا کیږي، او خو د آزاد بازار هم باید یو حد ولري کنه. دا یو بل خبر دا ده چې واړه سوداګر وایي که موږ ته واک راکول شي او اختیار راکول شي او په بازار کې موږ ته ونډه راکړل شي، موږ ځو. هغه سي چې په بهر کې موږ کومړه اخلو، مثلا یو جنس ته چې تجارانې یادې په $8 تمامېږي، تر دې ځایه ولې دلته په بازار کې $14 خرڅېږي. دوی وایي که اول خو دا وخت نه راکول کیږي چې موږ دغه توکي دلته راوړو، که بیا را هم وړو لوی تجارانې د موږ نه اخلي، بیا هغوی بیرته په خپله خوښه باندې خرڅوي. دا ستونزه شته؟
دیگه کبی هم شک نشته. زه تاته ویم دا آزاد بازار په دې معنی نه ده چې څوک څه کوي ودی کی. د آزاد بازار په خپل فعالیتونه به کوي، آزاد بازار تجارت به خپل منځونو کې رقابت کوي او نرخونه به ټیټ کاندي. دا د آزاد بازار مفهوم هم دغسې افاده کیږي چې تجارت خپل منځونو کې رقابت وکړي او نرخ به کنټرول او ارزانه وساتي، او د نرخ په ارزانوالي کې دوی ډیر کوشش وکړي. که بیا هم احیانا کیدای شي چې تجارت د قیمتې دپاره کار وکړي، د موقع وخت او زمان نه په استفادې سره نرخ جګ خرڅ کړي چې د خلکو شکایتونه لوړیږي، د خلکو آواز جګیږي. بیا دلته حکومت مکلف دی چې د آزاد بازار کې مداخله وکړي، او دا مداخله هم داسې بې تفاوته ونه وځي چې یو ورځ لاړ شي یو سری بند کړي او دوه دوکانداران نظارت خانه کې واچوي، په درېیمه ورځ هېڅ خبره نه وي. باید په دوامدار شکل باندې، په سیستماتیک شکل باندې دوی باید تصامیم او تدابیر او پلانونه ولري چې د دغسې کړنو مخنیوی وشي. او دلته خو دې کې شک نشته، موږ یو تعداد په افغانستان کې پاکو په وطن مین وطن دوست ملي تاجران درو چې د هغوی کړنې موږ ستایو، خو د دې تاجرانو تر څنګ مافیایي ډلې هم شته چې مافیایي ډلې هم د خپلو شخصي ګټو دپاره ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. چې یو ښه بېلګه زه تاسو ته ویلی شم، تاسو په اجتماعي صفحاتو کې به لیدلی چې په دې څو ورځو کې د هلمند نه غنم ځي پاکستان ته خرڅېږي یا پاکستان ته انتقالېږي. دا خپله یو خیانت ده دې وطن سره. زموږ په وطن کې موږ احتیاج یو، همیشه د ترکمنستان او تاجکستان موږ ته وړه راځي، د پاکستان نه راځي. اوس چې د پیداوار موسم دی او دې ځینه اوس غنم چې نسبتا لږ ارزان دی دا پاکستان ته ځي، او دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد دا څو چنده په موږ جګ خرڅېږي. په دغه برخو کې باید هر ولایتي اداره په خپلو برخه کې لازم جدي اجراات وکړي، او څوک چې د اساسي قانونو د نافذه قوانینو تخطي کوي هغه باید په جدیت باندې قانون منګول ته وسپاري او باید مجازات شي.
مننه زمری صاحب. زلمه اعظمی راځو اوس دې ته چې خلکو سره اندېښنه دا ده او شکایت هم همدا ده چې د تورخم دروازې اوازه شي چې سبا ته بندېږي، نن نه ورسره توکي لوړ شي او حتی ځینې اجناس ورک شي په بازار کې. فکر کوي چې احتکار کیږي د سوداګرو لخوا، او هغه اجناس چې په بازار کې د پاکستان لخوا افغانستان ته راځي یو اندازې نادرکه شي، او وروسته بیا د قیمت پلورلو د خاطره بازار ته راوځي.
دا خو صحیح خبره ده. تاسو ته معلوم ده چې موږ ته په دوه لارو باندې پاکستان افغانستان ته ترانزیټي اموال دادي، چې یو سپین بولدک ته یو تورخم لاره دی. په دغه لارو باندې چې تاسو ته معلوم دی چې زمونږ ترانزیت البته افغانستان ته راځي، زمونږ دغه مالونه په هغه کانټینرونه چې موږ په کرایه رانیسو، هغه کانټینرونه په لاره کې دی متوقف شي، چې کله متوقف شي تاسو ما مخکې یادونه وکړو چې دا د ورځې $100 نه نو $63 پورې موږ پسې چالانیږي. په دغه خاطر هغه چارج که مثلا د ورځې نه لس ورځې ته ایسار شي شل ورځې ته ایسار شي د دغه کانټینر هغه کوم د لارې مصارف چې ټرانسپورټیشن هغه اوچتېږي. په دغه خاطر تجار هم دلته چې کوم افغانستان کې ورسره کوم ذخایر وي یا په ګودامونو کې یا په شرکتونو کې هغوی په دې باندې پوه شي چې ولالته زما مال ایسار شو دلته ما سره مال کم دی د خلکو تقاضا زیات دی نو تجار هم خپل ګټه مد نظر نیسي. نو په دغه خاطر باندې کیدای شي چې دی مثلا دلته مارکیټ کې لږ نرخونه لوړ شي دا هم حقیقت دی.
خوګړی صاحب نرخنامې په وخت نه ویشل دا بله هغه ستونزه ده چې خلک یادی تاسو ورسره موافق یاستئ؟
نرخنامی عموماً تروسه پورې زموږ عامه پوهاوی په هغه کچه نه دی چې موږ وپوهیږو چې نرخنامې د کومو توکو ورکول کیږي. عموماً جلال آباد ښاروالي یا په ولسوالیو کې زموږ ښاروالۍ د ټولو توکو د نرخونو د جوړولو مسؤلیت نه لري او نه هم دا صلاحیت لري، ځکه آزاد بازار کې هیڅکله هم مسؤلیت نشته چې نرخونه کنټرول شي. ولې د مشخصو او دایمي کاروبار چې هغه کې قیمتي او ځینې برخې عاجل نه چینج کیږي یا مثلا په ښار کې همیشه وي لکه سلمانیان یا قصابی یا مثلا دغه خیاطي یا ځینې نورې برخې چې هغه دایمي وي او تلپاتې وي د هغوی دپاره نرخونه جوړوي. دلته بیا څارم ته کیږي، د هغوی کیفیت هم څارنه کیږي. په ټولو کې د ټولو توکو نرخونه کنټرولول او په آزاد بازار کې دا اصلا اصولي خبره نه ده. او موږ بیا هم دا چې چون ولز موږ غریب دی بې وزله دی موږ غواړو چې نرخونه هر اقل کنټرول وساتي څوک ظلم ونه کړي، نو موږ هغه خپله وسه کړې ده بیا هم هڅه کوو چې نرخونه کنټرول وساتو.
وروستۍ پوښتنه خوګړنی صاحب له تاسې کوم او په همدې باندې بحث راټولوم. کلداری ورو کې شو افغانۍ دود شوې خو ولې بیرته داسې یو میکانیزم نه و چې مثلا د دې افغانۍ او غرزښت بیرته وساتي؟ مثلا څنګه په یو شی په سل کلداری و نن په سل افغانۍ دی؟ څه فکر کوئ دلته افغانۍ د کلدارو سره په ارزښت کې یو ډول نه دي؟
یو موټر چلوونکی پخوا به 50 افغانۍ کرایه خسته، پاکستانی کلدار کرایه خسته، اوس هغه سلوي اختیادي افغانۍ خل نو ګټه طبي دور تر رسیدلې، نو هغه باندې کم تاثیر نه کوي. کم تو کې قیمت هم بیرته اخلي، اما یو دوراني حالات دی او یوازې مشکل هغه مامورون ته چې هغه حکومتي یا وچ ماش اخلي طبي د چاغو ته ځینې ستونزې شته دی. موږ دا موضوع درکړی ده، هم باسم هم پیښوی دی، موږ کور چې څه کولی شو تر څو هغوی سره هم په دې برخه کې مرسته وشي تر څو د افغانیو د چلند څخه حداقل دوی په مالی برخه کې زیانمن نشي.
ډیره زیاته مننه.
لو رځي تختم چې لا شور ډګستا بوندې دا اي هاي ستا بوندې دا شپې تپنا وړه ماش په چپا حل چپا دا زما بوندې دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شبے تپنا اوڑا ماش پا چپا حل چپا دا زما بند دا دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه، دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه، دغه تخته کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چپا حل چپا دا زما غوندې دا لو رځې تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا اے هاي ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چپا حل چپا دا زما غوندې دا
ګورم آئے نکی زانسان.